افغانستان کې شپې نه بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو دی خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. مخکله دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ډیر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. ښاغلی تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقوقونو د شورا څلور پنځوسمې غونډې ته په وینا کې وکړې او وویل چې د لسیزو جګړو په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلی تورک زیاته کړه، طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسیدو راهیسې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک بریدونه کړي دي. په غونډه کې له محاکمې پرته وژنې، شکنجې، ناوړه چلند، خپل سری نیول او د رسنیو محدودیت نورې سرغړونې وبلل شوې. د ترک په وینا افغانستان په یوه جدي بشري او اقتصادي بحران کې هم ښکېل دی چې د نفوس 2/3 برخه اوس مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت پاکستان د حکومت هغه دا رد کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتي په افغانستان اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکې ډزې پیل کړې وې. هغه یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان خپل خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلو چې سرحدي ځواکونه یې د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوول چې پاکستانی ځواکونه پرې اندازې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی نن ویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښېږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پریس اژانس ته وویل کله چې پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوښنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 2500 زیات افغان کډوال نیولې دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د 300 ساعتونو په ترڅ کې پرون له 1.5 زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوي دي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو رئیس په ټولو سوداګریزو چارو کې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري پرون د شمې په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي رادیو تلویزیون خبر کړی ویل د دې سیمې خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د غرض افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره سبا 45 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هندي ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 450 غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یو اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسین او نورو روغتیایي وسایلو او د طبي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته کړې ده. پایله مې کوم درنګ ویل شوی چې هند افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د خپل مرستو په بدل کې یوازې غواړي چې دا هیواد له سولې او ثبات څخه برخمن شي. هند چې د افغانستان د رنګ شوی حکومت یو نږدې شریک ګڼل کېده، افغانستان ته د خپل مرستو بهیر په 2022 کال کې امپایل کړ. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسي خاورې ته رسیدلی. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنکړل. له دې مخکې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې ښیي. خبرونه مو لازادي لرو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې هغه ظالمانه او ځپونکي و بلل لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
دا ډول غوښتنې او له دې مخکې پر طالبانو د ورته له طالبانو د ورته غوښتنو آیا د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې کوم اغیزمن رول لوبولی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. دا به هم واوري چې د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو ښځو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب پای ته رسېدلی. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې نوموړي ظالمانه او ځپونکي و بلل لاس واخلي. ریچارډ بینت چې پرون د بشري حقوقو شورا 45 غونډې ته څرګندونې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقض کړی او د هغوی ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلند افراطي بولی او وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینټ چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې خبري کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټی تبعیض سرنجونی او خزي د ژوند لټولو برخو غوخه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې لمنځه وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبان وغوښتل چې د افغان جنو خوځو پر وړاندې لخپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د جنو او خوځو پر وړاندې لخپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون خوځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو خغل بنټ بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي. په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقوقو لو شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کړکیچ د حل لپاره کوټلې او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقوقو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین، بشري حقوقو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله ویل د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. د دې ډلې د بشري حقوقو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینات زن وویل هیڅ څوک نشي کولای چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. مېرمن لوتینات زن د روان کار کې د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45 غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایتالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو د نقض لامل فشار دونته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45 ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11 پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر شپږمې دوام وکړي. تمه ده د بشري حقوقو شورا په 45 غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ خپل کړنې راپور هم وړاندې کړي.
پر ریچارډ بینټ سربیره د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب و بالا او ویل چې په دې هیواد کې میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند دغه وضعیت البته سخت اغیزمن کړی دی. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسل الله په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د ښاغلي بن او د غرض د ورکر ترک د ورستیو څرګندونو په باب د خزو د حقوقو لپاره له فهمه ذهن سره مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې د دوه کلونو په تیرې دو سره دا ډول څرګندونې ډېرې شوې دي، طالبانو څخه غوښتنې پرله پسې شوې دي. آیا د دې په نظر د غوښتنو د افغانستان په افغانستان کې د نن د خزو په ژوند کې کوم بدلون راوستی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا دا راپورونه نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوع نفع نه در رسیدلې ده. د لپاره چې پیش له دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوع تغییر مثبت تغییر دی را نه وست. زه د فکر کوم چې دا اسناد شواهد او راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاسه وخت چې دوی ته لازم وي دوی په نفع هغه وخت ورنه استفاده وکړي.
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ تر سره شوې څېړنې او وړاندې شوې راپورونه تاثیر نشي درلودای، نو دوی ملار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډیر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نشو کو اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډیر ابعاد لري، ډیر خواوې لري، امغه نه چې نو خارجیان ملامت دي، خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډیر ملامت یا سو دل لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاست مداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن خلک په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه وسغواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیرونو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې ورستیو کې د افغانستانه بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص دی او جنسيتي اپارټاید په توګه په رسمیت پیژندل شي. د جنسيتي اپارټاید په خپل ځای دی او کدا سی وانګیرو چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقوقو نقص دی او جنسيتي اپارټاید په توګه پر رسمیت پیژند، نو په افغانستان کې د نننه هغه ښځې چې حقوقي عمل نقص کیږي هغه ته ګټه څه ده؟
نو یستونز هم دغه د سه په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپټ یو بل غربي پدیده هم پکې ډېر سي. بیا خلک یو لاس کال په بر کې نیسي سپوسي چې دا د اپارټاید سمونه مشکل ده. د ښځو په مقابل کې خند چول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل، دا د موږ له نیکو نه پاتې ده. دا کوم نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه په د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې تر اجتماع پورې تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق یې اخیستی دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
خزو د حقونو له فعال فهمه زهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وچې له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ د ښځو ټول حقونه، د ښځو نجونو ټول حقونه خوندي کړي او دغه راز ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مسو کې هم د کار اجازه ورکړي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د جرمنی په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو خزو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب نن پای ته ورسید. دغه خزو له هغو هیوادونو او سازمانونو څخه چې پر بشري حقوقو باور لري وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا د خزو په وړاندې سخت چلندونه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د دغه جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره قانوني بهیر پیل کړي. د جرمنی په کولن خار کې تمنا زریا پر یعنی چې دغه احتساب پیل کړی وای په دې برخه کې به بیا هم خپل مبارزه جاری وساتي.
د خزو د حقونو یو فعال تمنا زریا پر یعنی او هغه سره نور ملګرو د جرمنی په کولن خار کې د خپل 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو خبر ورکړ. دوی و او مادهیزه اعلامیه خبره کړی چې په کې ویل شوی په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره به دوی د حقوقي هڅو په لړ کې وي او لا بیلابیلو لارو به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اعلامیه لمخې د نور دراین ویست پایلن ایالات د پارلمان مرستیال بریون ایماز او د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د څنګه مشر ګنورګ کلوزمن د تمنا زریا پر یعنی د اعتراض خیمه ته ورغلی وو. د اعلامیه لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ له نوموړي سره تماس نیولې او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د پیژندلو په اړه به د دوی پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسوي. په اعلامیه کې له جرمني، امریکا او نورو هیوادونو غوښتل شوی چې د اعلامیو د ورکولو پر ځای د افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي او عملی اقدام دی وکړي. په ناروی کې مینا رفیق او په پاکستان کې روقیه سعی چې په دې وروستیو ورځو کې د تمنا زریا پر یعنی د غوښتنو په ملاتړ احتساب کړي او ازادي رادیو ته ویل
موږ غواړو چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید ثبت شي. موږ دا لږه احتساب کړی وو او نن یې وروستۍ ورځ ده. ویلی شم چې د ناروی یو شمېر سیاسي ګوندونو په پارلمان کې زموږ ملاتړ کړی او ویلي دي چې دوی به همکاري کوي او زموږ غږ به د حکومت بهرنیو چارو وزارت او نیویارک ته چې راتلونکي غونډه ده ورسوي.
نشست بعدی می باشم می رسانند.
ما او یو شمیر نورو فعالانو په اسلام آباد کې د تمنا د غوښتنو د ملاتړ لپاره د نه خوړلو احتساب وکړ، خو په اسلام آباد کې موږ کوم ځواب ونه موند. بل دا چې موږ غوښتل چې د احتجاج خیمه ووهو، خو پولیسو اجازه را نه کړه.
د اعلامیه لمخې د دغه 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو له اعلان سره سم په افغانستان، پاکستان، جرمنی، ناروی، سویډن، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو کې زینو خزو د همدې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر 12مې نیټې پورې افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په موخه د تمنا زریا پر یعنی سره یو ځای د نه خوړلو احتساب کړی وو. تمنا زریا پر یعنی د خزو د حقونو یو افغان فعال ده چې تیر کال د طالبانو لخوا له خپل خويندو سره یو ځای ونیول شو. نوموړې د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته جرمني هیوا ته کډواله شو او لازینو رسنیو سره د طالبانو لخوا د شکنجه کولو په اړه خبري وکړي. پر یعنی دا ګام وروسته له هغې واخیس چې د طالبانو حکومت د افغان خزو او انجونو پر وړاندې ورځ تر بلې بندیزونه او محدودیتونه زیات کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د کندهار، هلمند، دایکنډي، زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته د نیمه میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې بهرنیو اسعارو لکارولو ډډه وکړي. د دې بانک وایي حسیب الله نوري نن په یو ویډیو پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر کړی، خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان صرافانو سراسري ټولنې مسؤلان دا اقدام د افغاني د ثبات لپاره چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې پیاوړی شوی ده او دغه راز د افغانستان اقتصادي وضعیت لښکېدو په ګټه بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک ته افغانیو د دودولو په خاطر د سویل ویدی زون کندهار هلمند دایکندي زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې د بهرنیو اسارو له کارولو ډډه وکړي. د دغه بانک ویان حسیب الله نوري په یو ویډیوي پیغام کې چې د طالبانو حکومت په کنټرول کې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی د دغه ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي.
افغانستان بانک د روان لمریز کال د وږې د میاشتې په اومه نیټه له سویل لویدیځ زون څخه د افغانیو د ترویج پروسه پیل کړه. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او دایکندي ولایتونه شامل دي او د دې ولایتونو خلکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړل شو تر څو ټول سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او تر هغې وروسته په سیمه ییزو اثارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه دا اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په برخه کې ګټور بولي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل
دا یو ګټور کار دی. افغانیو د هیواد ثبات ته ګټه رسوي او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې هم مرسته کوي.
ښاغلی زیرک وایي دا مهال د افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستاني کلدارو او په لویدیځ کې له ایراني تومنو څخه استفاده کیږي. د سویل لویدیځ زون د ولایتونو ځینې اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د افغانۍ د دودولو له اقدام څخه هرکلی کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل
د کندهار په زون کې د اویا فیصده ډالر راکړه که په کندهارو باندې دي دا چې د اسلامي عمارت ته خاصه دغه پرېکړه چې کومه شوې ده نو په دې کې انشاءالله ټول ولس دې کې ورسره همکار دي نو کوشش دا کوو په ګډه چې د کندهاري مخنیوي وکړو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی داود درویش بیا وایي د طالبانو حکومت باید خلکو ته نور وخت هم ورکړي.
کلدار استفلک معاملې کې دا 2.5 میاشتې باندې نشو کولای چې دوی خپل پیسې تبادله
کړي. د زابل ولایت اوسیدونکي بسم الله بیا بل خبره کوي.
تر اوسه پورې طالبانو درې څلور واري اعلانات ورته وکړل د ښاروالۍ لخوا، حتی بازار ته راوتلي وو، ځینې بروشرونه او سټیکرونه یې ولګول چې تاسې د کلدار څخه استفاده مه کوئ.
که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اسارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت هم تدابیر نیولی وو خو ډیره مثبته پایله یې نه درلوده. خو دا چې د طالبانو حکومت په څه ډول د بهرنیو اسارو د کارولو مخه ونیسي تر اوسه څرګنده نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له اش تلویزیون سره د دوشنبه په ورځ د یوې مرکې په ترڅ کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي، خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او زوروي. نور د خاطر پردیس پرپورټ کې.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبه په ورځ له آج ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ په دې مرکه کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خوره پریک دی.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د سبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسناد سره ژوند کوي. له دې سره خو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوی دي. هغه زیاته کړه چې دا لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیسو نیولي او د پیسو په بدله کې بیرته خوشي کړي دي. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رډیو ته وویل
پولیس زمنګ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدو ویل چې ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره په ځای کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي زمنګ یې سچو چیک کړي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو هم دغه ټول دوی بیرتول یو 200 300 متره وړاندې یو بل ځای وخو دوی دغه ځی تاسو راځي دغه اسناد تل چیکو البته چې بوتل دی کورونه چې لکه وړاندې بوتل بس هغه د زندانیانو موټر هو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو لس روپۍ واخستې د یو تن په سر او بیا یې را خوشې کړو
یو بل افغان کډوال نادر سیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي
نو گرفتاریو او اینا اقدامات از طرف پولیس
د پاکستان د پولیس لوخه د غډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخته وړلو لپاره راغلی يم دلته د افغان کډوال ستونزې ډېرې شوي او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است
پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لورې د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ چهار شنبه پورس پاکستانی پوځیان او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له دوه ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې لاوې خطلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه د پرانستل شوې
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اوله شي
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وايي په افغانستان کې د اتاوی اصلن خلکو میاشتنی عاید کم شوی دی دغه مؤسسه په روسي راپور کې ویلي چې د ډلې دریا وسلن خلک په میاشت کې تر 5000 افغانیو کم عاید تر لاسه کوي په عین حال کې یو شمېر افغانان هم وایي تر پخوای عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د اتاوی سلنه افغانانو میاشتنی عاید کم شوی د موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په نهو ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50 سلنه یې ښځې وي د میاشتنی عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 30 سلنه خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی راپور کې ویل شوی یو شپیت سلنه نارینه وو او دو څلوېخ سلنه ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي پاملرنې موسسې همداشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمېدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80 سلنه نجونې له زده کړو منع شوې دي د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80 سلنه خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسب خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمېدو مهم لاملونه ګڼي په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې پخوا په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی ښاغلی همدرد د ازادي راډیو ته وویل
هغه ماش مو چې د جمهوریت په مهال اخیسته ښه و ژوند پرې چلېده خو اوس په یوه خیاطي کې کار کوم کوم عاید چلرم په هیڅ صورت مونه بس کیږي او اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې شوې دي
اقتصادي مو بشتر است
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نو می واخیستل شي وای اته کالای ل رسنیو سره کار کړي خو 15 میاشتې کیږي چې بدن دې شوي دا وای مخ کې د خپل کورنۍ لاسنیوي کاوه خو اوس خپل ل ستونزو سره مخ ده
ل کله نه چې س بي وې فسوي يم يا هم بي کار سوي يم شخصا زه لګن ستونزو سره مخ يم په دوه نموده کې چې ما وظیفه درلوده کار میکاوه زه ډیره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکم
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاند څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک وایي په افغانستان کې بشري حقونه په ډېر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغېزمن کړی دی. ښاغلي تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا 45مې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویې ویل د لسیزو جګړو په دې هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلي تورک زیاته کړه طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت هغه ادارات کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتې په افغانستان اچولې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمې په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکې ډزې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانین نوویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پېښې پېښېږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پیل کړ. هغه اسوشیټد پرس اژانس ته وویل کله چې موږ پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوشنۍ ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي په افغانانو اچوي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځ حوزه کې له دوو اونیو راهیسې په ټولو سوداګریزو چارو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري په یوه نوي ویډیوي پیغام کې چې ملي دارو تلویزیون د دوشنبه پورې خبر کړی کړی دی. هغه ویلي د دې سیمې خلکو ته د نیمې میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یوه اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو او د طبي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته هم کړې ده. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسېدلی دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې په کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې ریا نوویستي خبري اژانس نن مخکې هغه تصویرونه خپاره کړي وو چې د اژانس راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې د سفر په حال کې ښیي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دې ونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لمړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانه یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
د ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاس تر زنې کښېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې بندي، دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کیږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅکله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهانه ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده، یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نشم کولای، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیداسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسی د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره جوان کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناتک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوې مهارتونه، نوې فنون، نوې علوم او نوې شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوې مهارتونه زده کوي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مختبي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغه باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبري وکړي چې ترڅو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائل په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایلې ډېر بده وي، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش نه کوو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمی او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې شي توایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي، هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له ودې وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامیده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنه پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یوه هندوانه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړېږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر کرار کرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړېږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړېږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، کرار کرار کار روان شي، کرار کرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکټورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه مونږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محل هدفونه سي، او محل هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک عمسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وې، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسوي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼه سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دوی هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دې سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دې د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګروپ زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره تټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوې.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلی با سی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زا چه پیدا وی دچان وی اشنا زا.